Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې د غهیز 2 بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی وشتمه او د جون ولا سمانیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه خار تخلیه کړي. ترامپ تیر شپه پر خپل ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلی اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. پرون دوشنبه اسرائیل پر تهران د هوایی بریدونو مخکې د دغه خار 300,000 اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل تر دغه خبرداري وروسته د ایران پر دولتي تلویزیون د ژوندۍ خبرونو پر مهال برید وکړ. د فارس خبری اژانس او شرق ورځپاڼې د راپورونو لمخې د تهران په ختیځ کې د 14 غګونه اوریدل شوی او همهاله د دفاع هوا سیستمونه هم فعال شوی دي. ویل کیږي چې د تهران په ګوټ ګوټ کې په دوامداره توګه د دفاع هوا سیستم غګونه اوریدل کیږي. د هم ویل شوی چې په نتانز اټومي اډه کې هم د هوایی دفاع سیستم فعال شوی دی. سپینه مانی وای په منځنی ختیځ کې د دوی پوځیان په دفاعي حالت کې دي او دغه دریز کې کوم بدلون نه دی راغلی. د فرانس پرس په وینا د سپینه مانی وایاند الکس فایفر د ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې پرون دوشنبه ویلي موږ به لخپلو ګټو دفاع وکړو. دغه سرګندونې داسې مهال کې چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د نږدې متحد اسرائیل او ایران ترمنځ نن د پیل شوې جګړې 15 ورځ ده. امریکا په منځنی ختیځ کې لسیزو راهیسې د 40,000 او 50,000 ترمنځ سرتیری لري چې د بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 19 اډو کې ځای پر ځای دي. د طالبانو د کرنې د وزیر عطاالله عمری په مشرۍ او پلاوی د روسیې د 2015 کال اقتصادي کانفرنس کې د ګډون په موخه سن پیټرزبورګ ته روان شوی دی. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان د کورنیو رسنیو په حواله تیر شپه دغه خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبری اژانس هم د کرنې وزارت د خبرپاڼې پر اساس لیکلي چې یاد پلاوی د جون 13 تر 28 پورې د روسیې اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي. خبر کې راغلی چې اقتصاد، چاپیریال ساتنه، کرنه، سوداګري، صنعت، پانګونه او د تجربو شریکول به د دغه کانفرنس د بحث وړ مسلې وي. روسیا له طالبانو سره په سیمه کې ښه تعامل لري او په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د طالبانو سفیر هم منلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو انیشیار ویلي چې د بودیجې د کموالي له کبله خپل 3,500 کارکونکي کموي. د فرانس پرس په لیکنه دغه ادارې د دوشنبه په ورځ ویلي چې له دې کار سره به د نړۍ په کچه د دوی د خیر خیګنې چارې هم کم شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغو سازمانونو له ډلې و چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې مرستې پرې باندې کړې. امریکا د کډوالو دغه ادارې ته 40% لګښتونه برابروي او په کلنی ډول یې دوی ته 2 میلیارډ ډالر ورکول. د دې سره په جنوا کې د دغه سازمان د مرکزی دفتر او په نړۍ کې د نورو دفترونو ګڼ شمیر څنګه وتړل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د نړۍ له هیوادونو په بیړني ډول په غزه کې د یو اقدام غوښتنه کړې ده. ترک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 95 غونډه کې ویل په حکومت کې هر یو کس باید راجک شي او د غزه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید پر اسرائیل او حماس د خپل فشار کار واخلي. هغه د جګړې د دوام لکبله پر اسرائیل نیوکه وکړه. ترک ویلي دوامدار سولې هغه وخت امکان لري چې د پټکو د دوه دولتونو حل لار باندې کار وشي او غزه د راتلونکو فلسطینی دولت یو برخه شي. د غزه جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 وروسته له هغه ونخته چې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي پر اسرائیل او غلچکی برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه مهاله د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې څه باندې 450,000 فلسطینیان وژل شوي او د غزه اکثره برخه ویجاړې شوي. د مرګ ژوبلې د غشمیرې فلسطینی سرچینو شریک کړي خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په نږدې نیم ساعت کې. نن د ایران او اسرائیل د جګړې پنځم ورځ د اسرائیل د ژوندیو خبرونو پر مهال د ایران پر دولتي تلویزیون صدا او سیما برید وکړ.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
له تهران خلک په وتو دي، خو هلته میشت افغانان بیا وایي.
کلگیه میگه چون تا میلیرانی ها که در کوچه های ما بود دیگه زیادترش بر آمد رفت.
طول افغانان هم دلتایو خو اغا ایرانیان چه زمان کوسی که وسیدل دیره یه لده زای ولارل.
در اسرائیل و ایران لجگره سره همه حال افغانستان که در تیلو بای خطله.
در پرون پترول و دیزل پشتیتا افغانی تقریبا بخرسیدل. نن نرخون پینزه و افغانو تا رسیدل.
او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. پایل له منځنی ختیځ نه کوو او ورځو د اسرائیل او ایران د جګړې وروستي وضعیت ته چینن. د جګړې پنځمه ورځ ده. اسرائیل پرون دوشنبه د ایران پر دولتي ټلویزیون داسې مهال برید وکړ چې ژوندۍ خبرونې روانوي. دا برید وروسته تر هغه وشو چې د ایران توغندیزو بریدونو د اسرائیل په تلابیب او حیفا کارونو کې لږ تر لږه 8 تنه ووژل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ویلي له اسرائیل ملاتړ کوي او خبرداری ورکړی چې د تهران اوسیدونکو باید ژر تر ژره دغه ښار تخلیه کړي. ښاغلی ترامپ د دغه خبرداري جزئیات نه دي شریک کړي، خو پرون پر دې ښار باندې د اسرائیل بریدونو دلته خلک ویرولي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون دوشنبه د ژوندیو خبرونو پر مهال د اسرائیل تر برید لاندې راغی. د ټلویزیون یو خزینه ویان د خبرونه مخته بيوله چې د ټلویزیون یوې خزینه ویاندې خبرونه مخته بيوله چې د چاودنو غږونه واورېدل شول. له دې سره استډیو لګارد او خاورو ډاکه او د ټلویزیون پرده توره شوه.
آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استودیو
د ایران چارواکو پر ټلویزیون د برید مرجوب معلومات ندی ورکړي، خو په یو ویډیو کې ښکاري چې پراخ اور لګیدلې او د ټلویزیون له ودانۍ لوګي پورته کیږي. د غبري دروست تر هغه وشو چې اسرائیل پروند ورځې نا وخت خبرداري ورکړ چې د تهران ښار په دریمه سیمه برید کوي. د تهران دغه سیمه شاو خو درې لکه اوسیدونکو لري چې د ټلویزیون ودانۍ د استخباراتو یو برخه او زینې لوړپوړي کسان پکې اوسیږي. د تهران سړکونه له موټرو ډک شوی ځکه اوسیدونکو د اسرائیل د څو ورځو بریدونو لکابله په ویره کې دي او له ښاره تخته کیدی. ویل کیږي چې په تهران کې د تیلو پمپونو ته د خلکو کتارونه ولاړ دي او د غخار کې د خوراکي موادو کمی هم محسوس شوی دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر د جیو سر مشریزه تاله تک مخ کې خبريالانو سره په خبرو کې له اسرائیل خپل ملاتړ اعلان کړی دی. هغه ویلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسله جوړ کړي او په وینا یې د تهران اوسیدونکو هم باید ژر تر ژره له دای خار ووزي. ترامپ ویلي ایران دغه جګړه کې نه بریالی کیږي او یوې هوکړې تبا بالاخره رسیږي. بل ورته د یمن حوثیانو ویلي چې د ایران په ملاتړ کې پر اسرائیلو توغندي توغولي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړ برخمنه یوه ډله له تهران نه په ښکاره ملاتړ څرګندوي. د اسرائیل او ایران د جګړې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه د اسرائیل او ایران ترمنځ د کومې تازه نښتې راپور نن ورځ لا نه دی ورکړل شوی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په تهران کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې د دې ښار په ځینو برخو د اسرائیلو لبریدونو ورسته په ستونزمن او ګډوډ حالات کې بند پاتې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې لخواره د وټلو لارې تړل شوی، دوکانونه تړل شوی او دوی نه پیږي چې چیرته ولاړ شي. دا اندېښنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو د دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نخښه کولو تورن کړ او ګواښ کړی چې د تهران خلک به د کار بای پرې کړي. نور حاله لافي روزي عزيزي ناور.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداري ورسته په دغه هیواد کې یو شمیر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکیچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له یاد خار د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالات کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې به میشت افغان کډوال چې نه وختل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو ته وویل چې ورته ویل سوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته نه نوسي.
کولګي هم چې څنټا ملیونیا که د کوچوي مابود د زیاتره برآمد راغله.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمون کوسې کې اوسېدل ډیره یې لدې ځای ولاړ، هر یوه یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي، نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بېوزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي رادیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زموږ یو کډوال چې د سالنګ وو او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زموږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي، په ویره او بې باورۍ کې ژوند تیروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرائیلو دفاع وزیر اسرائیل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بایا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14 د دوشنبه په سهار د اسرائیلو په تل اویو او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښار ووزي. په ورته وخت کې د اسرائیلو پوځ د جون په 14 د دوشنبه په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرائیلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرائیلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر 20 او د ټپیانو شمېر بیا 300 تل ور سوای دی. د یادونې ده چې د اسرائیلو پراخ بریدونه د جون په 14 د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونې ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز خبري شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د سر خبر مو دا و چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تهران اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې ژر تر ژره دغه ښار ته خلیه کړي. ټرمپ پر خپلې ټولنیزې پاڼې سوشل تروت لیکلي اجازه نه ورکوي چې ایران اټومي وسلې ته لاسرسی پیدا کړي. د ویلي ایران باید اټومي هوکړه لیک لاسلیک کړي. ترامپ د خپل دغه خبرداري جزئیات نه دی ورکړي، خو پرون د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس تهران تورن کړ چې په اسرائیلو کې پر هستوګنیزو سیمو برید کوي، او په خبره یې د تهران اوسیدونکو به د دې اقدام بیا پرې کړي. په همدې حال کې د ایران او اسرائیل له بریدونو وروسته په افغانستان کې د تیلو بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لیتر پټرول بیا 15 افغانۍ لوړ شوې. دوی د غراز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبره هم کوي، وایي چې د یو کیلو مایع غازو په بیه کې له 30 افغانۍ زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنوي ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کرکیش له پایل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنز مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 15 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدل دي. دغه قیامت لوړیدل نه د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون دی چې دغه د نفتی موادو د فی لیټر قیامت تر 90 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت دی چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ورسی. که په موټر کې سفر کوي، کرایا او عام چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بیل لوړې شوې چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوې دي.
په کابل ولایت کې د غازونو قیمتونه ډېر لوړ شوې دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بایو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمیزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونه رد کړي وو، ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې یو شمېر افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایتونه لري.
زما خپل مزور د هسپتال ته موستل راوستل مې وینې نه ولې مې خپل وینې ورکشلې وینې ورلګول ډېر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شو ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نور ولسوالیو کې ډیرای ماشومان او ښځې د وینې په کمښت تخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شنکې معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات هر ځای په دغه د وینې سیستم ګرځستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېر غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرځل د مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري د دغه وینې د کمبود یا چې وینه ورته کې یا وګوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمونږ په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېرې بیماران د سیدي چې هغه وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکي متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه کوی صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې چې کله ورته ضرورت شي نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اسمت اندر ازادي راډیو ته وویل
وینه د انسان د بدن یو ارزښتمن کی برخه څخه شمیرل کیږي. په کچته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خالي فعالیت سره نه رسوي چې نه دي سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندر وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 50 تر 60 لیټر وینه اړتیا لري خو په خبره کې دوا یا یو لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوا ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر دریو انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د ډبلیو ایچ او د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو تر څنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیریه چې ډیرای وخت یې په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یې موندلې نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب یې ګرځي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پاشې بوتن کې د شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. خو سرازو روسي راپورت هغه دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې چې پرونی د غونډه پایل شو د افغانستان مسأله یاد شوی. په دې اړه تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وای په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزون جون د زپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نو موري د جون 14 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95 مناسبت کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د خزون جنو د هغه د ملاتړ او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره تر کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپون کی ایدیالوژي د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوه. کاڅوم ټول خزیانجونی د دې وضعیت تر اغیز لاندې دي خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډیر زیانمنونکي دي. نو موري دغه راز ویل چې طالبانو د پراخ او سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیزي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ زورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د خزو او جنو لاسرسي او هم حاله پر دوی د تبعیز د مختلفو بڼو اغیز پنوم د خغلی بینټ راپور چې ورلمه خدروانی جون په 12 مخبور شوی په کراغلی چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه خزي او جنوني په سیستماتیک ډول له خپل بنسټیزو حقوقو او د بیان ازادي څخه به برخي کړي عوامدني لټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بینټ په دې اتلس مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړی او لیکلی دی چې طالبان خپل لیدلوری د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قولې ټینګار کړی چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصولو او عمل کې له اسلامي اصولو سره سمون نه لري، او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت له پامه غورځولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95مه ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9مې نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري، او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکو سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکي و، ازادي راډیو ته وویل
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه کې د اقتصاد له خوا، څه د تعلیم له خوا یا هم د وظیفو له خوا په موږ باندې بندیزونه ډیر دي، نو د همدې لپاره موږ توقع ډیره کیږي د دې بشري ناستې څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړې. کچیرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم رامنځته شي ترڅو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزي او نجونې لشپګم ټولګي پورته تر په هونتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه ناسته کې هم چې د فبروري په 23مه پایل او د اپریل تر 24مه دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی او ترامه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته. حضرت محمد اجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه نیمه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمخه مخشفخانه د بانګي خون شفخانه کله سي یو عاجل مرز راشي دی، خو عاجل وینې ته ضرورت دی، نو هغه د وینې سلیچا کوګوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او ډالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي، هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا. نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخلي شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. قطو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو او ریدونکو. نبی الله زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو او ریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي چې د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو، ټلویزیون ولرو، بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاک صافه اوازي توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان. نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.